السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي په روان یو ساعت کې تاسو ته د پاکستان په سیاسي حالاتو لدې سره سره د خیبر پختونخوا د روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات درکو 219 پروګرامونه تورتمونه او سازونه او زنځیرونه هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونه په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو فیصله کړې ده. د خیبر ضلع د بر کمرخیل قبیلې مشران وای حکومت دې د سرکاري محکمو لپاره نیول شوی د دوی د ځمکو معاوضې ورکړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن یو صدارتي فرمان لاسټیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شوو مالي اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. د خبرونو تفصیل د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د یوې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان تېره شپه یو خبري کانفرنس ته وویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطه کوي.
پی ڈی ایم ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجایز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو.
د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوز په مرسته د درغلۍ لارې واکمن شو او د ناکامو تګلارو له امله یې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو په خاطر دا ډول احتجاجونه کوي. د خیبر ضلع د بر کمرخیل قبیلې مشران وای چې په جمرود شاکس کې حکومت دوی په سلګونه جربه هوار اسمه کې لاندې کړی دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه په اعتماد کې اخلي. ځایي خلک وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې سمکو باندې پولیس لاین جوډیشل کمپلیکس لیویس مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي او د سرحدونو او قبایلي چارو سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال اپریدی وای چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت ته ځمکه په کار وي خو دا به د قبایلو په خوښه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضه ورکول کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د طالبانو پر حکومت اعتراض کوونکی پروانه ابراهیم خیل خوشی شوی ده. هغه ته یو نږدې سرچینې مشال رادیو ته تایید کړي چې نوموړی خوشی شوی او خپل کور ته ستنه شوی ده. هغه د طالبانو پر واکمنۍ سخت اعتراضات کړي وو او له نږدې درې اونۍ راهیسې لا درکوا. نوموړی د فبروري پر 11 خپل کور ته رسیدلی. بلخوا سو نورو سرچینو مشال رادیو ته تایید کړي چې تمنا زریا پریانی او درې خویاندي په تیرو درې اونیو کې د لومړي ځل لپاره په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمن نظریا پر یعنی له خپلو درېو خویاندو سره او همدارنګ پروانه ابراهیم په کابل کې وتښتول شوې. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو راپورونه رد کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. دا اساسې د تیر کال اگست میاشت نیمایي کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو وروسته کنګل شوی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري پر 11 ویلي امریکا به په روانو میاشتو کې یو باوري فنډ جوړوي چې د دغو $1 بلیون د نیمایي انتظام ترسره کړي او پاتې 3.15 اربع ډالر به په امریکا کې وي او د ترهګرۍ نه متاثرو امریکایانو له طرفه به په روانو قانوني کاروایانو کې استعمالیږي چې پکې د 11 سپتمبر پر امریکا د هغو بریدونو متاثر کورنیو ته معاوضې ورکول هم شامل دي چې په طالبانو یې دعوه کړي. ولسمشر بایډن د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې ویلي دغه امر د افغانستان پراخه بشري ناورین ته پام کوي چې پکې د افغان ولس ته خوراک مهم ضرورتونه دا شان د امنیت د روزګار لپاره د مرستو د اوبو نکاسۍ د نظام صحت سرپنا د ځایونو او د کورونا وایرس په شمول نور بنیادي ضرورتونه او د ممکنه اقتصادي سکوت زیاتې دل شامل دي. او بل خبر دا چې د فبروري پر 11 د پاکستان کرکټ سپر لیگ د اووم پړاو سیالیو په لړ کې لاهور کلندرز ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. په قذافي سټیډیم کې په دغه لوبه کې د درې اتیا رنزونو په هدف د ملتان سلطانز ټول ټیم په شلو اورونو کې آؤٹ شول او یو سل دیرش رنزونه جوړ کړل. دا لومړی ځل دی چې د روان سپر لیګ په میچونو کې د ملتان سلطان لوبډلې میچ وبایلو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. سنچې موړاندې په خبرونو کې واورید، د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې دوی د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو فیصله کړې ده. د فبروري پر 11مه مولانا فضل الرحمان په لاهور کې د میاشې باشری په کور کې د پی ټی ایم د یوې غونډې وروسته میډیا ته وویل دوی به په دې اړه لومړی خپل تیاری کوي، د وفاقي حکومت د اتحادي ګوندونو سره به هم رابطې کوي، د دغې لپاره به یوه کمیټه جوړوي او له دغې وروسته به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. بلخوا د دغې په ځواب کې تیره ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په یوه ویډیو کې ویلي د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کله هم کامیاب نشي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد را کوي.
د بیلابیل اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنت صدر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د حکومت خلاف په پارلیمان کې تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې فیصله شوې ده او په دغې اړه باندې به د حکومت ملګري سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کیږي. دا خبره مولانا فضل الرحمان د فروری په 11مه نیټه باندې په لاهور کې د میا شهبا شریف په کور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د غونډې نه پس یو خبري کړې فرانس تا خبرو کې اوکړلې. په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف او نورو مشرانو ګډون وکړو. په دې موکې مولانا فضل الرحمن وویل چې د پی ډی ایم ترخوا لاندې به یو خصوصي کمیټي جوړیږي چې هغه د حکومت ملګري سیاسي ګوندونه د خبره ته تیاروي چې د حکومت خلاف په تحریک عدم اعتماد کې د اپوزیشن ملګري وکړي. مولانا فضل الرحمن
پی ڈی ایم ٹولو گندونو پا دے خبر اتفاق کرے دے چی دا ناجائز حکمرانانو خلاف با عدم اعتماد ووٹ رولو او پا دے اڑا با دا حکومت ملگری گندونو سره هم رابطہ کوو چی پا ملک او پا قوم باندے رحم اکڑی او دا حکومت سره اتحاد ختم کړي او د دسې حکومت نورا ملگری دا هیواد عامو خلکو او د معیشت لپاره ګټوره نه ده. مونږ پا دے اڑا یو وفد هم تیار وو چې هغه با د حکومت ملګری ګوندونو سره رابطه کوي.
په بل طرف د حکومت ویاند فواد چودري په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د یوې مور په زوی کې هم دا جرأت نشته دی چې هغه د حکومت خلاف عدم اعتماد راوړي او کامیاب یې کی. د مولانا فضل الرحمان په دې بیان د تحریک انصاف سینیټر دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل چې په اپوزیشن ګوندونو کې ټول غله ناستي. دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل په بل اړخ د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھٹو زرداری په یو خپل ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې نن د جمهوریت د ګټې ورځ ده ځکه چې اکثر اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې اتفاق کړی دی. د زیات تکړه چې په وزیر اعظم باندې د خلکو اعتماد ختم شوی دی او اوس به د پارلمان هم په عمران خان او د ده په حکومت باندې اعتماد نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پی ډی اے مشر مولانا فضل الرحمان دا تجویز پیش کړی و چې د حکومت خلاف به په پارلمان کې استعفی ورکو، خو د پی ڈی ایم حساب پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی هغه تجویز رد کړی و او دا یې ورته ویلو چې د حکومت خلاف به عدم اعتماد راوړو، چې په دې باندې د اپریل په میاشت په کال 2021 کې د پیپلز پارٹی او ای این پی او د پی ڈی ایم په منځ کې شخړې را مخکې شوې او په هغې نه پس پی ډی ایم پیپلز پارټۍ او اے این پی ته نوټس جاری کړل او د دوی نه وضاحت غوښتی و. په بل طرف اے این پی او پیپلز پارټۍ د پی ډی ایم وضاحتي نوټس رد کړی و او د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان یې کړی و. د څېړونکو تر مخه تحریک عدم اعتماد د هغې سیز نامه ده چې اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې د حکومت خلاف د ووټ په توګه باندې استعمالوي. که چرته په دې ووټینګ کې اپوزیشن ګټور شي نو د آئین تر خوا لاندې په ملک کې موجوده حکومت به مات شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. 10,380 کلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ضلع د بر کمبر خیلو قبیلې مشرانو فبروري پر 11 مشال رادیو ته ویلي چې حکومت په جمرود شاکس میدان کې د دوی په سلګونو جریبه سمکه لاندې کړي او سرکاري ادارې پیری جوړول غواړي، خو باید لومړی دوی په اعتماد کې واخیستل شو او د سمکو په بدل کې دوی ورته معاوضه ورکړل شي. د خیبر نه د قومي اسمبلې غړي او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال اپریدی وایي چې حکومت په د قبایلو د خوښې پرته سمکه نه لاندې کوي او معاوضه بهم ورکوي. تفصیل لفرحات شنوارینا.
د خیبر ضلع د برکمبر خیل قبیلې مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونه جربه هوارې ځمکې لاندې کړې او دوی ته د ځمکو په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه یې په اعتماد کې اخلي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې ځمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د برکمبرخیل قبیلې یو مشر مراد ساکی مشال ریډیو ته وایي
خو بدقسمتي همدا راغله چې مونږ د دغه دهشتګردې وار انټیریر په وخت کې مونږ د خلک کډول شو، نو سکیورټي فورسز له ځمکو ضرورتو بغیر دی
زنی نورو وګړو هم را سره خپل دریس سداس شریک کړ.
الله منصف قوم کمبر خیل مشر مسله دا چې دا د شوکت سے لوکادو ولا سوا تل سوا کړه زمکدو دا د انګریز دی دور نه د قوم ملکیت تو دا قومي مالک دی. څه د پولیس ډپارټمنټ سره او څه سرویس کې 1122 ولا خلی نو موږ مطالبه دا چې سے بدا د کمبر خیل قوم زمکدو کدل ته سیکشن 4 هم لګی د لای نو موږ د غیب جواب کې د خپل معاوضه مطالبه کوو.
مو نظیر نوم ده. دا بنیادی مسالہ داسې دو چې دا د شوکت مسالہ خو د موږ تقریبا د انګریزونو د وخت نه شروع کنه دغه څه ما وزار غل لا خو هغه موږ لا په صحیح تعداد باندې ملون شولا کمر ته ملون شولا چې چم پښتنه نه روکړیو.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې حکومت کومې ځمکې په کار وي نو دا به د قبایلو په خوښه ترې اخلي او په بدل کې به معاوضه ورکوي.
حکومت چې کومې پالیسیز دي پاغې کې د چازمکی نیول یا پاغې باندې قبضه کول یا بغیر معاوضه هغه ځمکه باندې سرکاري عمارتونه جوړول دا د تیر شوي وخت حصه ده. موجوده حکومت چې په کوم ځای کې ډیولپمنټ کوي، روډ جوړیږي یا پاغې کې چرته بلډینګ جوړیږي یا نور داسې ترقیاتي سکیمونه کیږي، باقاعده پاغې باندې به د عوامو سره مشاورت کوي، د عوامو په رایه په مشاور مشاورت سره با پاغه باندې کوم زمکی گیریږي داغه معاوضه به ورکړي که په کوم دی کې داسې زمکی وی چې هغه معاوضه نه ورکړي پاغه دی دا د عدالت لارې کولاو دی پاغه باندې ټیم راخستی شي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې اوس هلته د بندوبستي ضلعو په څیر یو شمېر محکمې غځېدلې او دغه محکمې پکې ځانونو لپاره ودانۍ تیارول غواړي خو ځایي ولسوالۍ په کار دا د هر ډول منصوبې نه وړاندې دوی په اعتماد کې واخیستل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلورنیمو بجو
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو په جنوبی وزیرستان کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې د نورو ضلعو غونډې بلدیاتي انتخابات په مارچ 13 ترسره کیږي. د جنوبی وزیرستان الیکشن افسر زین العابدین مشال راډیو ته ویلي چې د فبروري د 10 نیټې نه د سیمې انتخاباتي امیدوارانو خپل کاغذونه اخیستل پیل کړي دي او د فبروري د 14 نه تر د 13 نیټې پورې دوی خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 19 ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی وو او ټاکل شوی چې د مارچ پر 13 د څلورو قبایلی ضلعو په ګډون په پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو ترسره شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور
د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا صوبې او تلس ضلعو سره په سویلی وزیرستان کې وو هم بلدیاتي انتخابات د 13 مارچ په ورځ وو کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو د نوي جاری شوي شیډول په براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
خلاف خارج ابتباد بین سرورل دے پشاور ہائی کورٹ لا اگر فیصلہ ورکڑا کدا الیکشن نا ملتویشی پریشان آباد وش مطلب پمے پجون شلاور اگر فیصلے خلاف دے تکڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ پر لو سپریم کورٹ شدہ رائے ورکڑا یا دیدا کین پشاور ہائی کورٹ لا فیصلہ دو 27 مارچ را دائی اور فیصلہ دا موتل شی نا سپریم کورٹ شدہ آگا موتل کرا پر دا مان شے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود طرف آنا شیڈیول بیائی ناؤنس یا شیڈیول مطابق یواری جی پبلک نوٹس کا ورکڑا 10 فروری تین امیدواران دی اگر ورسنی پورے شیڈیول اناؤنس کو نہ شیڈیول سے 14 فروری نہ 18 فروری 2022 پورا کینڈیڈیٹس امیدوار سے اخبل نامینیشن فارم جمع کری اخبل متعلقہ ریٹرننگ افسر سرا
بلدیاتی انتخابات کے پرخا و خواستین کے امیدوار دے پورا و یقین قسم کاغذات و ضرورات بھی پداغا براکش زین العابدین ویائی
کاغذ و خواستین آباد کی کم ریکوائرمنٹ تھی یا کم ضروریات تھی کم کم کاغذ و پچار بھی کرتا آزادی کم امیدوار اخبل درش فوٹو گنور سر لگے ہوئی پاسپورٹ سائز کی کم تصویر نہ کاغذ سر خپل شناختی کارڈ ذکا پہ سبمٹ کری ہو چی تصدیق شدہ یا ٹیسٹڈ دغه علاوه چې کی مې د گواون دي نو اته کا سن چي دي او خپل ذکا پہ شناختی کارڈ هم سره لګوي خپل موبایل نمبر او خامخا پښې لیکو او یو بل ضروری خبره دادو چې دای ووټر ایکسټریکټ خپل ووټر ایکسټریکټ دا چې د ووټ کیم په 8000 باندې کیم د میسج ولا شي یا چې کیم ریپلای وشي یا ریپلای مطابق سره چې کیم د انفارمیشن وی اغه انفارمیشن د پرنټ خپل او د کاغذ سره لګوي
یو دا د وی چې د 2020 کال د دسمبر په 19 مې د خبر پښتونخوا ولسی ضلعو کښې بلدیاتي انتخابات شوي وي او په مارچ 13 بنی وو د سالور قبایلي ضلعو شمول په 13 ضلعو کښې وو بلدیاتي انتخابات وو کیږي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د اورګزو مدني فعالانو پرون د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز له هنګونو د منتقلولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي حکومت 3 کاله وړاندې فیصله کړې وه چې د ضلع مرکز به منتقلوي خو تر اوسه یې دغه فیصله نه ده عملي کړې. بلخوا چارواکي وایي د ضلع مرکز یې ځکه نه دی منتقل کړی چې هغلته ورباندې اختلافات دي او باید لومړی دغه اختلافات ختم شي. نور تفصیل د طارق اورګزی نور
د اورګزو مدني فعالانو د جمعې پورز له حکومت غوښتنه کړې چې د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د منتقلولو په فیصله دی عمل وکړی شي. د مشتي ملي اسد ایاز مشال لډیو ته وای کله چې په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې، نو حکومت دا فیصله وکړه چې ټول مرکزونه به متعلقه ضلعو ته منتقلوي، خو دوی سره داسې ونه شول.
خو هغه باوجود دا دفتر ایران نغلې، خو انشاءالله مو په هر پلیټ فارم باندې د دې خلاف آواز وچتون. د دې ضلع والا څه کومه پسماندګي یا ورسته پتې کېدل دي، دا ټول لندغو دفتر د واجري څو پورې دا دفتر دې ضلع ته ننه نوي راغلي، او دې باندې مو هیڅ قسم دا د چا والا بهانه یا دا نه منون څه دي کې هغه واجه دا واجه دا فورن دې کلی هیډکوارټر ته بدالي شي.
دا وخت د اورګزو مرکز په هنګو کې دی چې پکې د 14 بیلابیل سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظامی مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجودیت لري. ځایي اوسیدونکي حلیم ګل مشال لوډیو ته وایي که ضلع مرکز له هنګور ته منتقل کړی شو، نو یو دا چې لرې سیمې ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې به ضرورتونه پوره کیږي او بله هر څه به د حکومتي مشرانو تر نظر لاندې وي.
څو پرسه اورګزو ته دا دفتر نوي راغلي وره پر اورګزو کې ترقی تصور هم نشي کېدی. نو موږ دا مطالبه کوو چې د کومې ضلع ولا دفتر دې ضلع نه بار خنګو کې د کومې دفتر دې د اورګزو ته منتقل شي، او چې د کوم افسران دي د مو سره دې مخول کې ایډجست شي، د مو ولا مخول اندازه ورته ولګيږي، نو غنه بعد به د مو ولا تکلیفونه نه د مو ولا افسران خبر شي.
بلخوا په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال لوډیو ته وای د مرکز منتقلی یا ولنجمنه مسله ده، ولې چې پر کلایي د بره او منځني علاقو قومونه اعتراض لري او بل ځای کې دومره وسایل او سهولتونه نشته چې سمدستي هغلته قائم کړي. چارواکي زیاتوي که څه هم ځینې محکمې علاقې ته منتقل کړي، خو هغلته یو خاص ځای به هله د ضلع مرکز جوړوي چې ټول ور باندې اتفاق راشي.
دونه غټ هډکوارټر وغیرہ سے شفٹ کیږي هم، نو دا غي بیا د فائنانسز د لینڈ د پرا اور دا داغه اغستل څخه کم دي، دا بیا یو بل رکاوټ ته. خو هغه خو سیکنډری ایشو دا مین ایشو د لوکیشن ولا دا. نو زمونږ یو کوشش هم شروع کړی دی سرکا کنسنسز کومونو کې جوړ شي، اور دا سه سنټرل علاقې کې کومونګ دغه جوړ کو، نو دې فائدہ به بیا ټول تور سیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو چې کله د 1903 اویم کال په نومبر میاشت کې اورګزو ته د ایجنسی حیثیت منظوري ورکړه، نو هغه وخت د ځای قومونو علاقو تر منځ ور باندې اختلافات د رتلو په وجه د سیمې هډکوارټر په هنګو کې د قائمولو فیصله وشوه چې دا لا هم برقراره ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې د پاکستان د پولیسو د ادارې یو پخوانی افسر طارق کوسا مقاله خپره شوې ده چې پکې راغلي دا هیواد د پالیسۍ او د بحران سره مخامخ دی، چې پکې سخت ریزي د ځینو سرکاري چارواکو په بدونانیو سترګې پټول، بډې رشوتونه او د بشري حقونو سنگین حالت پکې شامل دي. د لیکي باید د غوښتنو ته جدي پاملرنه وشو، په پالیسۍ کې بدلون راوړل شي، که داسې نه وي نو په کوم لوري چې دا هیواد باندې نتایج به خنوي. نور تفصیل زموږ همکار داود خټک ناو.
د پولیسو یو پخوانی افسر طارق کوسا په ډان ورسپانه کې لیکي پاکستان د تنگ نظرې د سنگین بحران سره مخ دی. نوموړی د یو چینایي فلسفي په حواله لیکي، که موږ خپل سمت بدل نکړو نو ممکنه ده موږ هم هغه انجام ته ورسیږو د کوم په لور چ روان یو. د دې قوله د طارق کوسا مقصد دا دی چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمت بدلولو سخت ضرورت دی، او که داسې ونه شي نو د چینایي فلسفي لاو څوله قوله انجام به هغه وي کوم پلو چې حالات روان وي. لیکوال تیر کال په سیالکوټ کې د قهرجنو خلکو لخوا د سریلنکا د یو وګړي په بې دردۍ سره د وژنې حواله ورکوي، او وایي دا هغه سمت دی چېرته چې پاکستان روان دی، او دا سمت د مذهبي تنګ نظرې، کرکې او تعصب سمت دی. طارق کوسالی کی په پارلیمان کې په دغه مسله بحث وشو، خو الزام د انصاف په نظام کې په موجودو کمزوریو لګیده. دلی کی هیڅ چا دا حوصله اونکړې شو چې په هغه پالیسۍ بحث وکړي چې تر مخه یې سخت دریزو تنظیمونو ته د خپل اثر لا زیاتولو مواقع په لاس ورکول کیږي. طارق کوسا د تحریک لبیک پاکستان حواله ورکوي او وایي دا هغه ډله ده چې تیر کال یې د حکومت ضد د تشدد ډکې مظاهرې وکړي چې پکې تر شپږو پولیسو والا هم وژل شول. لیکوال لیکي د مسلم لیگ پخوانی حکومت او د تحریک انصاف اوسنی حکومت دواړو د تحریک لبیک پر وړاندې ماتې ومنه چې ورسره دغه سخت دریزي مذهبي ډلې ته ډېره حوصله ملاو شوه. د طارق کوسا په وینا د سخت دریزي نظریه باوجود دې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخستی خو الیکشن کمیشن دا حوصله نشي کولی چې پرې پوښتنې راپورته کړي. دلی کې په داسې سختو معاملو د سترګو پټولو یو رواج عام شوی دی. سیاستوال خو په بدعنوانیو تورنیږي خو د ججانو او جرنیلانو د مبینه بدعنوانیو په اړه څوک هم پوښتنه نه راپورته کوي. په سرکاري دفترونو کې د بډو رشوتونو دا حال دی چې د شفافیت نړیوال تنظیم یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 130 نمبر اچولی دی. د احتساب دا حالت دی چې د نیب یا د احتساب قومي ادارې مشر د حکومت په اشارو چلیږي او چې څوک حکومت وغواړي د هغوی پر ضد د احتساب کیس درج کوي. د طارق کوسا په وینا بلخوا په هیواد کې د لادرک کړل شوو کسانو یا مسنګ پرسن ستونزه هم خورا جدي ده. د جبري لادرک کړل شوو کسانو په اړه د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو بل پاس کړی وو خو هغه بل اوس په خپل لکه د مسنګ پرسنس چرته لادرک شوی دی. د هیومن رائټس واچ یا بشري حقوقونو د څار نړیوالې ادارې د 2022 کال په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې چارواکو د غداري تورونه لګول لا پسې زیات کړي او د ترګرې ضد قوانین سخت کړي چې مقصد یې اغه اوازونه خاموشه کول دي چې پریاستی او حکومتي پالیسیو تنقید کوي. طارق کوسالی کی د توهین رسالت د قوانینو هم ورته مثال دی چې د مذهبي لګکیو لپاره یو مستقل خطر ګرځیدلې دي. په پیښور کې د یو عیسائی پادری وژنه د لګکیو بد حالت په ګوته کوي. د ده په وینا په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومتي او ریاستي پالیسیو ته له نوي سره کتنه وشي او د هیواد د ټولو وګړو د آئین او قوانینو په رڼا کې د تشدد مذهبي سخت دریځې او د جرایم پیشه خلکو نه حفاظت یقیني کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال رادیو ته غوړیدون کوزو یو بل موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي د سپتمبر د 11 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د 2 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په افغانستان کې به له بیوزلو خلکو سره د مرستو لپاره استعمالیږي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نور.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د 2 برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي دي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بس پنی یو صندوق ته واچوي چې څوم رستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي داوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټوټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او ورانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
تاسو بشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سهار نږدې 9:30 کیدونکو دی لنډ خبرونه اورو. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د بیغون دوست مولانا فضل الرحمن تیره شپه یو خبری کانفرنس ته ویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطه کوي. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلې مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونو جرې به هوار ځمکې لاندې کړي دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه یې په اعتماد کې اخلي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړی او د سرحدونو قبایلي چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت تسمکې په کار وي، خو دا به د قبایلو په خوښه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضې هم ورکول کیږي. د طالبانو پر حکومت اعتراض کوونکي پروانه ابراهیم خیل خوش شوې ده. هغې ته یوې نږدې سرچینې مشال ریډیو ته تایید کړي چې نوموړې خوش شوې خپل کور ته ستنه شوې ده. هغې د طالبانو پر واکمنۍ سخت اعتراضات کړي وو او له نږدې درې اونیو راهیسې لا درک وه. بلخوا طالبانو په وار وار د دغو میرمنو د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې لمخه به د افغانستان د کندل شو مالی اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. دا اساسي د تیر کال اگست میاشت نیمای کې د طالبانو تر کنټرول تر لاسه قبل وروسته کندل شوی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري په 11 ویلي امریکا په پورا روانو میاشت کې یو باوري فند جوړوي چې د دغه $1 بلیون د نیمایي انتظام تر سره کړي او پاتې $3.5 ارب به په امریکا کې. او د فبروري پر 11 د پاکستان کرکټ سپر لیگ د 9 پړاو سیالیو په لړ کې لاهور قلندرز ملتان سلطان ته ماته ورکړه. په قذافي سټیډیم کې به دغه لوبه کې د 133 په هدف ملتان سلطان ټول ټیم په شلم اوور کې آوټ شو او 130 رن جوړ. اوریدونکو اوس هم راځو 19 خبرونه تور تمونه ته. په پاکستان کې په ملیونونو خلک په بلابلو نشو روغ دي چې ځینې لکلونو کاروي او ځینې نور بیا تازه پرېخته شوي دي. په دې پروګرام کې تاسو ته په دې اړه معلومات درکو. دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
د مشال رادیو پونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هرونی له مشال رادیو څخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د میتام فیتامین یا آیس نشي د استعمال او غیز په اړه بحث اوریدي. په پاکستان کې په نشو د رشدېدو بیلابیل لاملونه دي چې لکه بلې کسان نشي پیل کړي او له دې لارې خپل ذهني هوساینه یا نور مرامونه ترلاسه کوي. د اونیز خبرونې تورتمونه په دې کړي کې پر همدې موضوع بحث اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم په پاکستان کې شاوخوا 6.5 لک کسان په نشو رشدي چې زیاتره ځوانان دي. په دې هیواد کې یو شمېر نشي توکي دننه جوړیږي او ځینې نور بیا ورته قاچاقېږي. خو دلته په بیلابیلو نشي توکو د رشدېدو بیلابیل لاملونه دي. په پېښور کې په نشو د رشدو کسانو درملنې یو مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجي ګل حیدر هلته په نشو د رشدېدو بیلابیل لاملونه یادوي.
یو کوم مطلب دا لري چې سوسایټي چې کومه ده نو سوسایټي چې یو وجه دا لري چې موږ لا څه توجه نه ورکوي. دریم دا چې د نړۍ د ټول څه کوم دی لري په شې چې کوم دی هغه د دې لپاره چې د روزګاری یو وجه ده. بل وجه دا لري چې د پاسانه باندې نشمول وي دا هغه هم یو وجه ده.
د خبر پرتوخا د ممندو مدني او سیاسي فعال صدام ګل په نشو د رشدېدو لامل بیروزګاری یا بیکاری او بیسوادي یادوي.
لزمنگا ماحول دا سیدی چې روزګارونه نشته لري الکان مختاریونه مخبل دي دوه ډیګری سه ووکرې دوه ډیګری ما هم ودوم کړی دی مشي زوولی او زه خپل به روزګار اگر زمونږ کوم داسې میټریکولیټ کاثار وی انټرمیډیټ دولسم کړی وی او سلسم او خو ځدی خبره ده چې یو دبل ماستر ډیګری هولډر تا نوکری نور کوي نو داسې عام کس خو خود هم نه وګي وجوهات خو دا هم دي چی خاص کر په سایو کا افارت کی ان لٹریسی لگا زیات دا کوم کس چې تعلیم غلطه نه وی حاصل کړي نو ضروری خبره دا وي چې یو چیز د فائدې او د نقصان پته نه لګي.
پاکستان د آبادی لپلو د نړۍ شپږم لوی هیواد دی چې 219 میلیونه یا څه باندې 1 کروڑ نفوس لري. د پاکستان د حکومت شمیرو لمخ په دې هیواد کې په 2020 او 2021 مالي کال کې د بیروزګار خلکو شمیر څه باندې 6.5 میلیونه کسان ته رسیږي. بلخوا په دې هیواد کې د لوست کچ څه باندې 8% دی. سلام ګل زیاتوي چې په نشو د رژدېدو یو بل مهم لامل د لوبو د اسانتیاو نشتوالی یا کموالی دی.
دلته موږ ته سپورټس ګراوندونه نشته دي زموږ په ټول ژوند کې یو خاص کر په تحصیل یا کوون کې یو هغه داسې متنازع علاقه ده ځکه چې مخکې په چې زیاتو سک پشاو چا سړي نو وی چې دا موږ سره دي مومند وي موږ سره دي نو هلته یو ګراوند و هغه هم دلته زموږ شي هغه وخت خیر حالات هم داسې وو چې لږ سازګار نو هلته به لوبه نه کېدله نو اوس موږ په ټول یا کوون تحصیل کې سیوا د هغه یو ګراوند بل ګراوند چې نشته نو کوم ځای کې چې اوس فرض کړئ زه سهار هم د روزګار نوي او مازیګرم شي او ما سره د لوبیس فیسیلیټیز سره نوي نو ضروري خبره زه به کینم یا به شرط کوم یا به فیونس کوم یا به ایس کوم یا به دې سیګریټ کوم نو دا یو وجه کیدی شي.
د خبر پرمخه په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو روزدو کسانو درملنې او مرکز مشر یا زحمت حیران وای چې د نشو شتون د پلرونو نه پاملرنه او د خراب کسانو صحبت یا مجلس په پا پاکستان کې په نشو درجدېدو مهم لاملونه دي.
کلا یو سیز موجود نو خلک استعمال کړي نو ټول نه روبه وجه خدای د نششته نو ځکه خلک استعمالوي نو دلته په خلکو کې اویرنس پکار دی. زما د اندازې مطابق چې کوم موږ خلک موږ دلته ټریټ کړل او داونه موږ کمې هسترین یا غستې دي دا هي تر مخه کې زوبه ما نو ټول نه لومبه وجه دا غو مور پلار دی چې هغه د بچو طرف ته پاملرنه نه کوي یا دا چې شوی چې پلار مسافرې ته تللی او کور کې فنانه پاتې شوی نو دا غو خدمت بخنه شي پښتنه معاشره در زنانه هر وخت کور نه وتلې شي او نه زما د اندازې مطابق چې ډېر لومبنه اویلیبلټی دا دیم ورته سي د مور پلار ادم توجه دا درن نمبر وو چې بیٹ کپ نشي ته مونږ وایو خراب ملګری چې کم دي.
په پاکستان کې د بیروزګاری له وجې یو شمېر کسان نور هیوادونو ته د خواري مزوري لپاره ځي. د پاکستان حکومت په وینا د هیواد په نړۍ کې د کارګر قوت لپلوه پر نهمه درجه دی. د پاکستان زیاتره کارګر طبقه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او کلونه کلونه مسافر وي. د پاکستان د حکومت شمیرو لمخې یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 2,25,000 پاکستانیان بهر هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي. په کوټ کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روزدو کسانو درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې خراب چاپیریال او د مور پلار نه پاملرنه ماشومان د نشو خواته بیایي.
معول مشترک مرکړی دی چې وستا کښنۍ راوځي د اسکول سبوت شتيږي مور پلار سره نه پګرځي هغه د اسکول تشتیدلې بستو کتاب سره یې بس یو غلط قسم سړی پر پیښتي هغه ته زستا کوټه وایم بس دای په وان کې ابا سره د ځان سره بار ګرځي په دغه نشو باندې یخته کې هغه داسې دي چې نشي بیا افیشینل شپې را کولای نو دین یو نوې سړی پخته کوي چې په هغه باندې څوک نه خبرې سو وخت په دې باندې گزاره کوي. بس مور پلان خپل په بچان باندې ګرانی کوي موږ اکثره وخت د دې لپاره سیمینارونه کوو د دې کورو تورزو دې ته بریفینګ ورکو چې پر ماشومان باندې ډېر خیال ساتي سکول په هفته کې یو ورځ خپل نمبران له تو تک شیر دی اوس د موبایل دور دی چې وای سکول زما بچي نه درلې ما ته په ټلیفون راکوي دا اکثره دې ته وایم چې خپل د زوی سره دوست جوړ سه نو بیا به دې غلط سړي دوست نه جوړیږي. نو زموږ مور پلان او دا کم والدین چې دا خپل کښنیان ته څه توجه ورکړي نو دا ډېر ژر بچاوي دی.
فضل نورزی زیاتوی چې خراب چاپیریال یو شمیر ځوانان هم په نشو ورست کړی دی.
معمول کې راځي مفیل کې ناشتي کله ورور په پکنیک باندې کله لوي کله ورور په ډاله باندې کله د غلو سره ناشتي دا بس دغه کارونه شي دي بس هغه د دې په نصیب کې بار دغه شان راولي چې دی اډیکس سی اول د واره دی د شوق کې بیا اډیکس سی او سرمایداران چې دی هغه د پیسو په شوق کې ګوره سرمایدار هر ورځ روش خوري هغه ته بار د روش خوند نور کی نو چې دی نشو کې شراب وڅښي نو بیا دغه روش خوند دی وای دوباله سو هغه د اډیکټ سی دی برباد سی بار دغه خوراک سمول وی.
د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې د دې هیواد په څه باندې 20 کروڑ آبادی کې 2.5% تر 10 کلونو کم عمر لري. په پاکستان کې د نشي موادو د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو د اخته زیاتره کسانو عمرونه له 25 څخه بیا تر 9-10 کلونو پورې دي. په خیبر ضلع کې مدني فعال داود اپریدی وایي چې په نشو رشد کسان لومړی سر د خوند لپاره نشه کوي، خو وروسته یې حالت ډیر خراب سي.
اول خو الکان د مستی د وجنا کوشش کوي چې لګ لګ نشه کوم، بیا هغه مستی کې هغه داسې یو چکر مکرې را جوړ شي، بیا دا غین اموخته شي، چې اموخته شي بیا ته وتی نشي. نو اول د خوند لپاره یې داسې وایي موسیقي پکې اورو، داسې اورو کنه، نو د هغه اول د خوند کار شروع شي، دا ور باندې اموخته شي، بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
داود اپریدی زیاتوي چې بلخوا یو شمېر کسان په ویره طرحه او یوازیتوب کې پاتې سوي، نو ځکه نشو ته مخه کړې ده.
انسان هغه حالت کې نشي ته ځي چې تکله یو انسان آزاد پرېنګ دی، هغه ډایلاګز ته پرېنګ دی. انسانان چې کله په خپلو کې سره ډایلاګز ونه کی، نو هغه د ير مینس لړ شي. چې کله په انسان ير راشي، نو زمونږ په دې وطن کې خو ډېر د ير ماحول تیر شو. هغه که د طالبانو ير وا، هغه که د فوجانو ير وا، هغه که د نورو خلکو ير وا، نو د هغې د ير نه خلک غلي پاتې شول. نو چې کله بیا انسانان غلي پاتې شي، نو بیا عموما ویل کېږي چې هغه بیا د نشو طرف ته مایل کېږي. نو زما خپل خیال هم دا دی چې زموږ د خلک ډېر زیات یو په ډېر په سخت سره، یو په پرېشر سره، یو په سختي سره پاتې کړی شول. د هغوی اواز چا نه اورېدلو او ټارچر یې کړل، وهل، کورونو بې پردګي، ایون تر دې چې یو کس به بل کس ته خبره نشو کولی، نه اعتباري ډېره سیوا شوه. نو خلک ځان ته یوازې شول. نو چې کله یو کس یوازې شي، نو د نشو طرف ته مایل کېږي. او بیا خو نشې دلته ډېرې زیاتې عام دي زموږ په دې وطن کې. او بیا او داسې ارزانه نشه چې زه کله دوی سره خبرې کوم، نه غوي وي، بس مونږ په دې کې ډېر زیات ریلکس وي، لکه ډېر زیات مونږ پرسکونه محسوس کوو چې بیا کله مونږ د آیس نشه وکړو. نو زما خپل خیال دا دی چې دا خلک دلته سپریس وساتل شول، ډېر بد وساتل شول، نو د هغې د وجې نه خلک زیات نشو طرف ته مایل شول.
په نشو یو شمېر رشد کسان له اوسني ماحول، طبیعت، حالاتو او واقعاتو څخه د تېښت لپاره هم نشه کوي. خو د ډاکټران په وینا دا هر څه د موقت یا عارضي وخت لپاره وي، او انسان له مستقل پریشانیو سره لاسو ګریوان کولای سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږدو کسانو درملنې مرکز کې د نفسیاتي او نشي ناروغیو پوه ډاکټر قدرت الله وایي چې ژور خپګان او پریشانی د نشو پیلېدو یو مهم لامل دی.
درګردو غټه وجه دا دی چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ سي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زه به دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کړم، ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو ښکار سي او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي سره ځان خلاص کړم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلاتو سره مخامخ یم. د په زین سره د دا جوړ کړی چې کله زه دا نشه وکم، نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي. او کله چې آیسته آیسته د دا شي عادي جوړیږي، نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زه ورځ په ورځ د ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ یم. نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او نشې به زه زیات زیات اخلم، مطلب که د ورځې زه څومره نشه کوم، پنځه ورځې بعد دغه ډبل د ده په سوچ سره دا یي چې د مشکلات زیاتېږي او دته د ډېر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي، د کومې نشې د یادی جوړ سوی.
په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره یو شمېر شخصي او حکومتي مرکزونه شته، خو د فعالانو په وینا دا ډیر ناکافي دي. د ډول مرکزونو په اړه یو بیل خبرونه هم درته لرو، خو دم غړي روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. راتلونکي اونۍ کې به په نشو روږدو کسانو سره خبرې وکړو چې ولې نشې پیل کړي، درملنې اوس په څه حال کې روانه ده، او راتلونکي ته څه پلان لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایټ، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
او اوس هم اونیس پروگرام سازونه زنجیرونه ترازو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیره جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدي چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر راپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 کې نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو ته پېښون چې کله مونږ وایو دا څنګه شپک شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو غونډو کار کوي. نو دا شی له پامندانو را خلاص کړه په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم سویت یونین هلته دا پامندان یې وی د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابند دي او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راته موږ د پاکستان آئین تر اساس نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی په دې کې هم ازادي ده هر څړی ده بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کول او ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته ودا نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقوقو منی خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقوقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده دې بغیر ستا کلچر مکملېدلای نه شي. نو دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي نو د هندستان مثال پروت دی. هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنټل دي د پالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی خو نو دی ازادي مو کې ملاو دي چې کل ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص کی په دې کور بده کوي چې کله سیاست یو شت ازادي ورکی دې مطلب دا دی چې دا شای د انساني نقصان یا د انساني ثاني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې سیاست ازادي ورکړي ده او یو بل پر برازي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه خپل طرفه ځخه راځي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی دې دواړو خلاف ورزي وشوه ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به کومه کې به بل سره نه دا د نیولو او پابندي لګولو د توګه اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی یو مل په ځلا راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه ته وایي چې دا نه کوي زما نه دی خو نوچستانه دی خو نو دا دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته زما چې کوم بنیادی انساني حق دی دا خو مخ کې راځي.
سړنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ودې لپاره یو منظم پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغې لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنې دي شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکولې، نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څومره خلکو هغه وتولې. نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه سات سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 نه تر 2018 پورې 14 سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې تل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا څوک ولا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص اقتصار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي. تیر کال یې انتقول څلور کلو روپۍ ورکې نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه سره د دې لیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وویل. اوس د تیر کال مثال درکړم، په پشاور کې سپورت ګاله و نه، نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتې، بېخي له علي عظمت سره یو مثلا پنځه ساعته ورته یو سړی په پېښور کې په صدر کې لپین سرین پر کران خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلټونې چې کوم دي نه، په دې کې پراته اوس یو څوک نور وغوښتې نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي او بې کوره شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې انتظام وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت چې تاسو کوم ورینه افغانستان حکومت کې فقیده هغه وایي د کلچر سیستم وزارت ټول هغه د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدل چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترګ هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا ته بنه د یو سر روزګار څنګه سشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پېښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمي پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان کا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا کرا ووتو نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقل دل نه وینم چې په پلا روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خطې ماتې کړي دي په کوم وزرو به دغه د تک کولی ونر د وزیر چې کومې دغه وزیر ورما ته تر دي او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلې دي دیوا د پوری نو دا موږ ما نه دی خیال چې دلته د مارکیټ دومره زړه قبول دي.
اوریدونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې د الله پامان.
ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا کلی ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا زہم دیر سنو مار ماں خدا سینا خدا سینا خدا سینا موسیقی و شرابونا می روزگار حسن موسیقی و شرابونا می روزگار حسن موسیقی و شرابونا می روزگار حسن موسیقی و شرابونا می روزگار یم دزلاد تلا مسلمان خدا سینا یم دزلاد تلا مسلمان خدا سینا زهم دیل سینو مارمان خدا سینا خدا سینا
دا مشال ریڈیو دا
وچ زان میں مستانک ستا مینے دیوانہ